د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې یو ساته پښتو خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم او ریچ د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د یو شمیر جهادي مشرانو هغه ایدا به ځای وبلل چې وای په نوې حکومت کې مجاهدینو ته کم ونډه ورکړل شوې ده. آیا په افغانستان کې جهاد او په دې هیواد کې د جهاد په نامه د بیګونا انسانانو وژنې روا دي؟ د افغانستان د عالمانو د شورا له ویان سره مو په دې اړه مرکه کړې. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سیمېجونو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د مصر په وزوای په لیبیا کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر مرکزونو هوایی بمباري کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یمن له حوثي شیا یا غیان وغوښتل چې له قدرت څخه لاس واخلي او له حکومت سره دی چې دوی ړنګ کړی دی خبرې وکړي. مخکې دې چې د سیمېجونو نړیوالو خبرونو تفصیل ووري، مرزي احمد زید افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي چې اجرایی رئیس او ولسمشر اشرف غنی د پاتې وزیرانو پر معرفي کېدو توافق کړی. جمهور رئیس غنی وایي د فساد عاملین به عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژني او د کندوز د امنی قمانداني مسؤلین وایي هغه کس نیولی چې څو ورځې وړاندې خپله ښځه وژلې وه. پوره خبرونه د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي چې اجرایی رئیس او ولسمشر اشرف غنی د پاتې وزیرانو پر معرفي کېدو توافق کړی. د اجرایی ریاست ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل پاتې وزیران به د ولس جرګې د کاري دورې له پیلېدو سره سم دغه جرګې ته معرفي شي. د ولسمشر له لورې د 19 وړاندې شوي وزیرانو له ډلې نه په ولس جرګه کې یوازې 8 وزیرانو او د ملي امنیت ریاست رئیس د تایید رایه واخیستې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترانسپورت وزارت د دولتي او خصوصي ترانسپورتي شرکتونو له اساسو سره پرون ماښام په ارکی وکتل. په دغه کتنه کې لومړی د ترانسپورتي شرکتونو چارواکو په اړوند ادارو کې د فساد د شتون، ترانسپورتي شرکتونو ته د خدماتو د نه وړاندې کېدو او په لوی لارو کې په ناقانونه ډول د پیسو د اخیستلو له امله خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې. جمهور رئیس همداراز د ترانسپورت وزارت ته دنده وسپارله چې د ترانسپورت د شرکتونو د ستونزو د لری کېدو او د ترانسپورت په اداره کې د فساد له منځه وړلو لپاره د یو مشخصه طرحه برابره او ډیر ژر د جمهوریت ریاست ته وړاندې کړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې په ادارو کې د فساد شتون د تحمل وړ نه دی او د فساد عاملین به د قانون له مخې د عدلي تعقیب لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل شي. ولسمشر او د اجرایی ریاست مشر خپل د ډاډګیرنې مراتب د ننګرهار د ولایتي شورا وکیلې انګیزې شینواری له کورنۍ سره شریک کړل. انګیزې شینواری تیرې سه‌شنبه په جلال آباد کې د هغه مقناطیسي ماین د چاودنې له امله چې په موټر یې نښنول شوی و لومړی ټپي او تیره شپه د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې تر څو ورځې بستر وروسته ساور کړه. د جمهور ریاست لخوا په خپره شوې اعلامیه کې د نوموړي د زړورتیا ستاینه شوې ده. په عین حال کې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په لومړنۍ غونډه کې خپل د تسلیت او همشریکۍ پیغام د نوموړي له کورنۍ او دوستانو سره شریک کړل. د کندوز امنی قمانداني مسؤلین وایي هغه کس نیولی چې څو ورځې وړاندې خپله ښځه وژلې وه. د کندوز امنی قمانداني بیان سید سرور حسیني ازادي رادیو ته وویل چې نیول شوی کس بابا نومیږي او څو ورځې وړاندې خپله ښځه د کلاشینکوف په ډزو د کندوز په ارزبیګي سیمه کې وژلې وه. حسیني وایي چې نیول شوي کس نه تحقیقات روان دي، خو د قتل انګیزه لا معلومه نه ده. همدارنګه په یو بل خبر کې اورئ، د هرات ولایت سیمه چارواکي وایي پرونه وخته یو سړی په دغه ولایت کې د خپلې ښځې سر پرې کړی دی. د هرات ولایت سرپرست اصیل الدین جامی ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه د ایران سرحد ته نږدې د کوهسان په ولسوالۍ کې شوې ده. ښاغلي جامی زیاته کړه چې د نوموړې ښځې میړه پولیسو نیولی، خو د قتل علت تراوسه نه دی معلوم. د هرات حوزوي روغتون مسؤلین وایي د دې ښځې جسد اوس مهال د روغتون په سړې خونه کې ایښودل شوی. د کورنۍ خبرونو پای بهرني خبرونه به زما همکاره ملالۍ بشیر تاسو ته وړاندې کړي.
د د مصر پوځ وای په لیبیا کې د اسلامي دولت سختريزي ډلې پر مرکزونو هوایي بمباري کړې ده. دا بمباري له هغه وروسته وسو چې د دې سختريزي ډلې لخوا د یوشتو مصري اسویانو د سر پرې کولو ویډیو خپره شو. د پوځ یو وایانت نن ویل چې دغه هوایي حمله د اسلامي دولت ډلې د روزنې ځایونه او د وسلو زیرمې په نقشه کړې دي. د وایانت په وینا دا حمله د اسویانو د وژنې د غچ اخیستلو په مقصد کېږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي هیواد یې دا حق لري چې په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د مصري اسویانو د سر پرې کولو مسلې ته مناسب جواب وایي. دغه اسویان لیبیا ته د کار لپاره تللي وو چې هلته په ډسمبر او جنوري میاشتو کې په دوو بریدونو کې تښتول سوي وو. په همدې حال کې د قاهرې د الازهر جومات د سر د غوڅولو کار یو وحشیانه عمل بللی او وایي دغه عمل په هیڅ مذهب او بشري ارزښتونو کې ځای نه لري. د اسلامي دولت ډلې په خپره سوې ویډیو کې ښکاري چې د دغو مصریانو لاسونه په زولنو تړلي نارنجي رنګه کالي اغوستي او په زور پر مځکه غځېدلو ته اړستل کېږي، وروسته یې سرونه غوڅېږي. چین له ایران څخه غوښتنه کړې ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو سترو هیوادونو سره موافقه وکړي ترڅو تهران خپل اقتصادي ودې ته پام وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې پرون تهران ته د خپل سفر پر مهال وویل موږ باور لرو دا خبرې خپلې آخري مرحلې ته رسېدلې دي. دا زموږ لپاره مهمه ده چې خپل اعتماد پیاوړی کړو، له یو بل سره خبرې وکړو، پر ستونزو برلاسی ومومو، تر خندونو ټوپ کړو او په دې اخري مرحله کې له ناکامۍ څخه ډډه وکړو. تاکل سوی د ایران او د نړۍ قدرتونه به د موافقې پر چوکاټ د مارچ په میاشت کې توافق ته رسېږي او د جون په 1 به بشپړه موافقه لاسلیک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې زیاته کړه چې ایران او پیکینګ له یو بل سره نږدې اقتصادي، د سوداګرۍ او انرژي په برخه کې اړیکې لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یمن له حوثي شیعه یاغیانو وغوښتل چې له قدرت څخه لاس واخلي او له حکومت سره چې ډېر ډلې ډنکړې خبرې وکړي. په هغه پریکړه لیک کې چې د امنیت شورا 15 غړو تصویب کړي، دې ادارې له حوثي شیعهګانو غوښتنه کړې چې له دولتي ودانیو خپل ځواکونه وباسي. د یمن ولسمشر عبدالربا منصور هادي او نور حکومتي چارواکي له نظر بندۍ خوشې کړي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ په یمن کې د قدرت پر سر د شخړې د حل لپاره مذاکراتو ته غاړه کېږدي. حوثي ډله چې له شمال څخه راغلي په سپتمبر کې یې پر پلازمینې سنا ولکه ټینګه کړه. دوی دغه راز د یمن پر ځینو نورو برخو هم کنټرول لري او د دغه هیواد ولسمشر او حکومت یې استعفا ته اړ کړ. په همدې حال کې پارلمان هم ړنګ سو. په ملګرو ملتونو کې د اردن سفیر دینا کاور وویل باید کاندي ته د یمن لوېدو مخه ونیسو. د خلیج د همکاري شورا چې له شپږو هیوادونو جوړه ده او عربي اتحادیه یا عرب لیګ هم له ملګرو ملتونو پر حوثي ډلې د بندیزونو لګولو غوښتنه کړې ده. د ایتالیا بحری قواو له ناخوندي بیړیو څخه 2143 شپېته کډوال په مدیترانه سمندر کې ژغورل دي. د ایتالیا د ترانسپورت وزارت ویلي د ایتالیا د بحری قواو کسانو ته د لیبیا لخوا په راتلونکو چټکه بیړۍ کې سپرو څلورو وسلوالو کسانو لخوا ګواښ شوی وو. وسلوالو له ایتالیایانو څخه غوښتنه کوله چې دوی ته هغه بیړۍ ورکړي چې دا کډوال پکښې سپاره وو. د ژغورنې لپاره مرسته یوه ورځ وروسته له هغه وسوه چې سلګونو نور کډوال د ایټالیایي قواوو لخوا په مدیترانه سمندر کې وژغورل سول.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې بیا هم غوړې د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو .org وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس د یو شمېر جهادي مشرانو هغه ادعا بې ځای وبلله چې وایي په نوي حکومت کې مجاهدینو ته کمه ونډه ورکړل شوې ده. آیا په افغانستان کې چې یو اسلامي هیواد دی جهاد او په دې هیواد کې د جهاد په نامه د بې ګناه انسانانو وژنې روا دي؟
په اصل کې جنگ د چون دفاع له دین او له وطن نه جهاد ورته ویل کېږي جایز ګڼل کېږي. بنا اندې ته فتوا ته ضرورت دی، جهاد لپاره خپل شروط ته ضرورت دی. هغه شروط موجود نه دي دلته او په عین وخت کې جهاد لپاره فتوا نه ده صادره شوې.
د افغانستان د عالمانو د شورا له ویان مولوي محمد قاسم حلیمی سره مو مرکه کړې ده. د حکومت اجرائیه ریاست چارواکي وایي چې ولسمشر او اجرای رئیس د پاتې ولس وزارتونو لپاره پر کاندیدانو توافق کړی دی.
توافق کردن هر دو رهبر یکی در وزارتخانه که هنوزم برش اشخاص باید تعیین شوند برش کار جریان داره. ولی در کل
د ملی وحدت له حکومت د ناکرار هلمند ولایت ځوانان څه هیلې لري؟
خلکو ته کار پیدا سي، د بیکاری کچه کمه سي، د نړیوالې اړیکې باید سمې سي، او د په ټوله کې باید یو سیستم جوړ سي. تر اوسه سیستم نه دی جوړ.
په اونیز ځوان فکر کې مو دا مسله څېړلې چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. دغه راز د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مسؤولین وایي چې له بنګلادیش سره مسابقې ته ښه تیاری نیولی دی.
پوتنشل کان ماشاءالله خري ټول زور از تمرینات هم کړل. هغه وی سره میچ او انډیا سره مو میچ کړی دوا.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د مجاهدینو د مشرانو د څنډې کولو په اړه انتقادونه بې ځایه و. بلل عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن د وزیرانو شورا په لومړۍ غونډه کې وکړې. ښاغلی عبدالله دغه راز وویل چې په هیڅ ډول شرایطو کې به د کوم چا یا ډلې د ځان غوښتونکو هیلو تر اغیز لاندې رانشي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یکشنبې په ورځ وویل چې له سیاسي صحنې نه د مجاهدینو لرې کول د افغانستان ثبات ته تاوان رسوي. له سیاف مخکې بل جهادي مشر اسماعیل خان هم ورته څرګندونې کړې وې. اجمل تورمان د کابل په سټډیو کې په دې اړه نور حال راکوي.
بله نوری صاحب، تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره د افغان حکومت اجرایی رئیس نن د وزیرانو شورا په لومړۍ غونډه کې وویل چې د مجاهدینو د مشرانو د څنډې ته کولو په اړه انتقادونه بې ځایه دي، او تاکید یې وکړ چې جهاد زموږ ویاړ دی او ارزښتونه به هم کله هم تر پښو لاندې نشي. اجرایی رئیس د جهادي مشرانو وروستي ګواښونه د افغانستان د راتلونکي لپاره خونه بلله. ویل په کار ده چې دغه مشران په راتلونکي دا شان خبرې ونه کړي. خاغلی عبدالله ویل د سرګندونو سره چې مجاهدین په کابینه کې نه وینو د افغانستان د جهاد رناوي نه دی شوی هم نظر نه دی. د خاغلی عبدالله دغه سرګندونه ظاهرا د جهادي قومندان اسماعیل خان او دغه شان د خاغلی سیاف د یکشنبې د ورځې د خبرو په خبرګون وی. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یکشنبې په ورځ ویل چې له سیاسي صحنې نه د مجاهدینو لری کول د افغانستان ثبات تاوان رسوي. سیاسي کارپوهان د ملي وحدت حکومت او جهادي مشرانو ترمن دا شان خبرې نورو ته له دې حالت څخه د ګټې اخیستنې ښه فرصت بولي. ان شاء الله چې د ازادۍ رادیو پر راتلونکو خبرونو کې په دې اړه مفصل راپور وړاندې شي.
بلې اجمل تورمان، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وامورېدل چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د یو شمېر جهادي مشرانو هغه ادعا بې ځایه وبلله چې وایي په نوي حکومت کې مجاهدینو ته کمه ونډه ورکړل شوې ده. دغه راز د حکومت اجرایی ریاست ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر او اجرایی رئیس د پاتې ولسو وزارتونو لپاره پر کاندیدانو توافق کړی دی. هغه زیاته کړه دغه کاندیدان به تر ژمنیو رخصتیو وروسته دی، البته د ولسي جرګې تر ژمنیو رخصتیو وروسته د باور رای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي پر دې تاکید کوي چې حکومت باید دا ځل هغه کسان ور معرفي نه کړي چې مخکې د دغې جرګې له لوري رد شوي دي. قاسم سولمل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ولسی جرګې له لوري د حکومت د ولسو کاندید وزیرانو تر ردېدو وروسته اوس حکومتي مسؤلین وایي چې ولسمشر او اجرایی رئیس پاتو وزارتونو ته پر نورو کاندیدانو موافقه تر رسیدلې دي. د اجرایی رئیس د ویاند امرستیال جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په مجموع کې د وزارتونو لپاره د څیرو پر ګمارلو موافقه سوې، او اوس په دې اړه بحثونه کېږي څو د وزارتونو لپاره کاندیدان مشخص سي. دوی دواړه مشرانو توافق کړی دی د یو شمېر وزارتونو لپاره چې باید ورته اشخاص وټاکل سي کار جریان لري. په مجموع کې د څیرو پر مشخصولو توافق سوی. شغلی فیصل د دې کاندیدانو په اړه نور جزئیات ورنکړل. افغان حکومت تر څلور میاشتنۍ ځنډ وروسته اتلسو وزارتونو او ملي امنیت ریاست کاندیدان د باور رای اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړل، خو له دغو کاندیدانو څخه یوازې اتو کاندید وزیرانو او د ملي امنیت ریاست کاندید د باور رای واخیستله، خو پته نور کاندیدان د بیلابیلو عواملو په خاطر د ولسی جرګې له لوري رد سول. اوس د حکومت اجرایی ریاست وایي په نوو کاندیدانو کې داسې کسان هم شته چې په نوو پوستونو کې د دوهم ځل لپاره ولسی جرګې ته د باور رای اخیستل لپاره معرفي کیږي. که څه هم په دې اړه د ولسی جرګې د اداري هیئت د نظر په اخیستلو بریالي نه سو، خو د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې حکومت باید د وزارتونو لپاره نوي څیرې معرفي کړي. د ولسی جرګې غړي نسیمې نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر کې رئیس اجرایه او رئیس جمهور چې خپل کاندیدان وړاندې کړي پارلمان ته باید نوي چیرې تر هغو نور خلک هم ور کولی شي ځان په دې کاندیداتوري کې پیدا کړي.
د ولسی جرګې بل غړی شیرولی وردګ بیا وایي دا حتمی نه ده چې کاندیدان باید په ټیمونو پورې مربوط وي، بلکې دا هغه پوینه چې وړتیا ته هم باید پاملرنه وسی.
زه فکر کوم چې دا قحط رجال نه دی، خیر که یو ځوان په افغانستان بچای وي او هغه کافي زده کړې ولري، تجربه ولري، مهمه نه ده چې دی په ټیم پورې مربوط وي، او قحط رجال هم نه دی، باید داسې ځوانان را معرفي کړي.
دا په داسال کې ده چې له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې یو شمېر وزارتونه د سرپرستانو له لورې اداره کیږي، خو به کتل سي چې نوي کاندید وزیران به کله معرفي سي او څومره به د ولسي جرګې له لورې د تایید وړ وګرځي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
جنگ سالاران
مگر محصول شده ماندیم شما
داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت این میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دلیشی که میپوشه نکتایی بسته میکنه، طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنند، طرفدار ازی
وقتونه او ده چیرو بدلون
اخم کالش جدی اوگو کسانو نفوذ در کنترول راندی را ود یا قانونی که
پده اره تحقیقاتی را پر دوشنبه ده سهار پا اتنیمو او نهنیمو او سه شنبه پا لسنیمو او یو لسنیمو بجو ل آزادی رادیو.
آزادی رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوری اوریدلی شئ. آیا په افغانستان کې چې یو اسلامي هیواد دی جهاد او په دې هیواد کې د جهاد په نامه د بیګناه انسانانو وژنې روا دي؟ په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو حملې زیات شوي چې اکثره قربانیان هم ملکي وګړي دي. اکثره خلک وایي چې دغه وژنې د ځینو مذهبي ټولنو د ټولنو پر مهال دغه خلک وایي چې دغه وژنې اکثره د ځینو مذهبي ډلو د حملو پر مهال کې خو د افغانستان د عالمانو شورای په وړاندې چپه خوله غوره کړې ده. زموږ خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د عالمانو د شورا لویان مولوي محمد قاسم حلیمي سره مرکه کړې ده.
جناب حلیمي صاحب، افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د حکومت نوم د افغانستان اسلامي جمهوریت دی، خو د دې پر ضد جنگ مذهبي ډلو مذهبي تنظیمونو پیل کړی. د دې جنگ د دوام په هکله ستاسو نظر غواړم.
نه تنها په افغانستان کې بلکې په ټوله اسلامي نړۍ کې ځینې تحریکونه چې رامنځته شوي او جنگي تحریکونه چې رامنځته شوي دي، هغوی د خپل جنگ لپاره اسلامي بڼه غوره کړې ده. نن سبا موږ تاسو وینو چې نور اسلامي هیوادونو کې چې څومره هم جنگي ډلې راپورته کیږي یا راپورته شوي دي، هغوی د خپل جنگ لپاره باید اسلامي بڼه ورکړي تر څو خپل جنگ روا وبولي. زه فکر کوم چې مهمه نقطه به دا وي چې د نړۍ معتبر مذهبي مراکز لکه په هندوستان کې دیوبند، په عربي نړۍ کې د ازهر شریف پوهنتون او د حرمین شریفینو امامان او خطبه او هغه د فتوا مراکز چې هغه په اسلامي ټولنه کې معتمد د فتوا مراکز دي، زه فکر کوم چې جنگ ته چې کله جهاد ویل کېږي یو فتوا ته ضرورت ده، د فتوا لپاره شروطو ته ضرورت ده. تر اوسه پورې د افغانستان په حقله باندې هیچا د فتوا نه ده ورکړې.
جناب حلیمي صاحب، موثق راپورونه وایي چې په دې جنگ کې اکثره ملکی کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل کیږي، په دې څه کې ستاسو نظر څه ده؟
په هغه جنگ کې چې هغه د اسلامي اصولو له مخې فرض عین جهادي یا فرض کفایي جهادي، په فرض جهاد کې هم د ماشومانو، د ښځو، د سپینګیرو وزل، د شنو باغونو یا دیونو قطع کول، بلکې په هغو جنگونو کې چې هغوی شرعي بڼې نه لري طبیعي ده چې دا ناروا حرام کار ده. موږ په هره ټولنه کې چې د بېګناوو، د ماشومانو، د زنانو، د سپینګیرو او حتی د ځوانانو چې بېګناه وزل کېږي، چې د هر چا له خوانه وزل کېږي، د علماو شورای په کلکه غندي او امیدوار وي چې خلک د انسان مرګ ته په داسې یو شکل باندې قایل شي چې دا انسان ده، بشریت ده، او که یو انسان بېګناه وزل کېږي لکه ټوله دنیا چې وزلي.
یعنی دا ناروا ده،
مطلق ناروا ده او په شرعي نصوصو باندې ناروا ده. او زه بیا تکراروم،
نب تنها په هغه جنگ کې ناروا ده چې هغه جنگ خپل ناروای اما هغه جنگ چې هغه فرض جهادي په هغه کې هم د ماشومان او د بیوزلو او د بیګناه خلکو وزنه ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې جدي هدایت کړی.
تاسو ویل چې دغه جنگونه چې ادامه پیدا کوي مذهبي ډلې او مذهبي تنظیمونه دي د افغانستان پر ضد چې اسلامي حکومت ده دا روا ده دا جنگ؟
هر جنگ اصلا جهاد دا حسن لغیره ده په غشری اصول باندې، یعنی په اصل کې جنگ دا چون دفاع له دین او له وطن نه جهاد ورته ویل کیږي جائز ګڼل کیږي. بنا اند ته فتوا ته ضرورت ده، د جهاد لپاره خپل شروط ته ضرورت ده، هغه شروط موجود نه دي دلته او په عین وخت کې جهاد دپاره فتوا نه ده صادره سوې، د معتمدو اسلامي مراجعو او مراکزو نه فتوا نه ده صادره سوې. بنا ان هر هغه جنگ چې هغه د بیوزلو مسلمانانو په ضد باندې دا ناروا جنگ ده.
مولوی صاحب، د جنگونو انتحاری او چاودنو تر څنګ په وروستیو کلونو کې د ښځو سره زور زیاتی هم کیږي او ماشومان او ښځو جنسي تیری هم کیږي، په دې حساب کې ستاسو نظر غواړم.
دا یو روښانه لمرغونته روښانه قضیه ده، نه تنها جنسي تیری، هر نوع تیری اعتدا په یو انسان د انسان په مادي حقوقو، په معنوي حقوقو، په شخصي حقوقو، هر نوع تیری ناروا ده. دا بیا چې د مظلومو ښځو په وړاندې باندې تیری کیږي، د ماشومانو په وړاندې باندې تیری کیږي، زورواکي بدبختان بیا په هغوی باندې جنسي تیری کوي، ظلم مطلق ناروا ده په هر حالاتو کې، بالاخص له مظلوم بیچاره بېوسه بېکسه انسان سره چې هغه یا زنانه دي یا هم اطفال دي چې هیڅ قدرت او توانایی د ځان د دفاع لپاره هم نه لري، خدای تعالی به دوی ته پکې جزا ورکړي ظالمانو ته.
حلیمی صاحب، تاسو د افغانستان پر ضد جنگ هم ناروا وبله، ځکه چې دا یو اسلامي هیواد دی او د ښځو سره زور زیاتی هم تاسو ناروا وبللو. خو ځینې خلک انتقاد کوي د افغانستان د علما په شورا چې هغه پیښې مخفضیتی دودی، لیکن دا شورا تر ډیره حده چپه پاتې ده.
هرگز نه، هیڅ وخت په هیڅ موضوع کې د علما او شورا چپ نه ده پاتې شوی. منګه په هر موضوع چې پیښ شوی ده، که هغه ملي موضوع ده، که بین ملي موضوع ده، که هغه د ښځو په ارتباط، که د ماشومانو په ارتباط، که هغه نړیوال موضوعات، په ټولو کې موږ خپل موقف واضح کړی ده، ویلیم دي. هغه تجاوزات چې شوي دي په ماشومانو باندې، په ښځو باندې، بالخصوص په شمال کې، په هغو په ارتباط باندې د علماو موقف واضح و او خپل وضاحت یې ورکړی ده مطبوعاتو ته او همدارنګه هغو جهتونو ته چې ضرور دي. البته یو شی شته چې موږ اجرایه قوه نه یو، موږ شرعي احکام بیان کړي دي، هم حکومت بیان کړي دي، هم مخالفینو ته بیان کړي دي، هم زورواکو هغه بدبختانو ته چې هغوی تیری کوي هم هغوی ته بیان کړي دي. د موږ موقف ارشاد او دعوت او هغه اسلامي اساس کار کول او خودل دي خلکو ته، او دا مو په هر وخت کې کړي دي. د مطبوعات نه به زه یو کوچنی ګیله وکړم چې اکثره وخت دوی بغیر له دې نه چې د علماو د شورا پریکړه نشر کړي او یا هم له هغوی نه پوښتنه وکړي، دوی وایي د علماو شورا په دې کې چپ پاتې ده.
حلیمی صاحب، تاسو مخکې ویل چې د افغانستان پر ضد د جنگ لپاره کومه فتوا نه ده صادر شوې، لیکن په دې وروستیو کلونو کې اورو چې د پاکستان د مذهبي ډلو او تنظیمونو ځینې مشران داسې وایي چې په افغانستان کې جنگ روا ده او په پاکستان کې نه ده روا. دا فتوا د یو فرد کار دی او که نه؟
زه فکر نه کوم چې ځینې کسان چې هغوی فتواوې صادروي سیاسي استخباراتي فتواوې، هغه د اهل د فتوایي فتوا مفتی خپل شروط لري، فتوا خپل شروط لري، د مفتی لپاره علوم ضرور دي. یو څوک چې په خپل منځنه پويږي هغه به د بل چا په ضد باندې فتوا څنګه صادره کړي؟ سرکونو په غاړه باندې کلی او ماشوم نه هم فتنه وکړي چې دغه فتواګانې چې دغه اشخاص صادروي. تاسو اورئ چې ښاغلی عمران خان زه یو ځل فتوا صادر کړی او بیا مولانا فضل الرحمن فتوا صادره کړی. دا چې مولانا فضل الرحمن د یو سیاسي اسلامي تنظیم په رهبرۍ کې ده، د دې معنی نه ده چې هغه د اهل د فتوایي. هغه خپل هم چې فتوا غواړي باید له علماو نه پوښتنه وکړي، د خپلو عباداتو د خپلو معاملاتو په ارتباط چې فتوا غواړي باید له علماو نه فتوا واخلي، ځکه چې هغه اهل د فتوا نه ده. بناء هغه سیاسي استخباراتي فتواګانې چې د افغانستان په ارتباط باندې د هغو کسانو له خوا نه صادرېږي چې هغوی اهل د فتوا نه دي، زه فکر کوم چې هغه نه تنها په افغانستان کې بلکې په خپله پاکستان کې د پاکستان وګړو ته هم قابل قبول نه ده.
جناب حلیمی صاحب، داسې ویل کېږي چې د دغو مذهبي ډلو تنظیمونو نه سیاسي ګټه اخیستل کېږي، یعنې ترخی سیاسی اهداف پراته دي او دیو د یو ذریعہ په توګه استعمالیږي د سر موافقه ست
د سیاسی احزاب دي چې د سیاسی احزاب دي سیاسی لوبي لري سیاسی برخه لري په خپل حکومتونو کې د حکومت سره مقابل یا د حکومت په څنګه ولاړی کله میدانونو تور سره راوځي کله د چاپ ضد میدان تر راوځي کله د چاپ نفع میدانونو تر راوځي په پارلمان کې خپل حصہ لري په وزارتونو کې خپل حصہ لري په حکومت کې خپل حصہ لري د سیاست د پاکستان د سیاست جز دي نه تنها د شیغوی شاسی استفاده کوي بلکې د سیاست جز دي او هغه د پاکستان د سیاست یو بل مخ
مولوی صاحب په افغانستان کې د اسلامي ډلو په شکل مختلف ډلې راښکار شوې لکه طالبان او مجاهدین او اوس د داعش په نوم یو ډله د سویل کیږي چې ظهور کړي د فائدوي تاسو
ټول ډلې باید سره ګډې ود نه کو په دې هیواد کې مقدس جهاد شروع شوی وو هغه د ستاینې ول ده په دې هیواد کې اسلامي حرکتونه ستا چې هغه د فساد په مقابل کې اوس هم دعوت او ارشاد کې ټول نسر ګډ وډولای اما دایش په ارتباط باندې فکر کوم چې دا د عربي نړۍ لپاره یو لوی دسیسه ده مجموع کې د عربي نړۍ د اسلامي نړۍ لپاره بل اخص د عربي نړۍ لپاره او جنې احساساتي ځوانان دغه ته له دغه سره یوځای کیږي زه فکر کوم په افغانستان کې دا ډیر رول لوبي او یا د هم پیشرفت وکړي چې افغانان خپل باندې مسلمانان دي او زه فکر کوم چې هیڅوک له دینه د اسلام خداونه سکولای
جناب حلیمی صاحب ستاسو د توضیحاتو نډیر مننه
خیر شي مننه
د افغانستان د علمانو د شورا لویان مولوی محمد قاسم حلیمی سره مرکه و د مرکه د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم شته کولای شي چې بیا هم واوري پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنا
سوې مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
افغان لوبغاړي د کرکټ نړیوالو سیالیو کې د بنگلاديش په وړاندې د لوبي لپاره پوره چمتو دي. د خبرې د کرکټ د ملي ټیم روزونکو اندی مولز آزادی راډیو ته وکړه. د ټیم کپتان هم دا ډله چې ملګری خلوبه کوي سفی الله ستانځي په استرالیا کې د افغان لوبغاړو تمرین له نږدې کتلې او دا راپورټ پرې چمتو کړی دی.
د 2015 کال د کرکټ په نړیوال جام کې افغان ټیم لمړی لوبه له بنگلاديش سره کوي چې ترستی هدا ورته چمتووالی نیولې ده. لدی لوبي نمخ کې چې تمه ده چې هر شمې پوره زوشي افغان لوبغاړو دوه تمريني دورې پای ته رسولې دي. د کرکټ د ملي ټیم اروزونکي اندی مولز ازادي راډیو ته ویل ل بنگلاديش سره لوبي لپاره ډیر چمتووالی نیولې ده. خغلی مولز له خوده چې افغان لوبغاړي په بنگلاديشي لوبغاړو ته ماته ورکړي.
Prepared well. I've got no injuries. We're picking from 15 fit players.
وای مونږ ډیر ښه چمتووالی نیولای دی. هیڅ لوبغاړی مو جوړول نه دی. 15 وړ لوبغاړی مو تیار دي. د خوخي خبره ده چې مونږ بل دغه 15 لوبغاړو نه یو لس څنګه انتخابو. مونږ د خوانه او تجربه لرونکو لوبغاړو او ځوان لوبغاړو ترمنځ ډیر ښه همکاري وینو. تجربه لرونکو په میدان کې درنه او د باندې نوې لوبغاړو ته د لوبو چالو رخي. ځوان لوبغاړي هم وایي چې نړۍ ته به خو هیڅ مونږ څومره تکړه یو. مونږ ډاډه یو چې مونږ کولای شو افغانستان د کرکټ ته ملي ټیم کپتان هم چې له تمرین وروسته ازادي راډیو سره خبرې کولې ډاډ څرګند کړ چې لوبه به ګټي. محمد نبی ساخیل ویل ټول لوبغاړو زیات زیار ایستلې او د روزونکو له پلان سره سم لوبه وکړي.
وکه انشاء الله کان ماشاءالله خدي ټول دوره تمرینات مو کړل هغه یو سره میچو انډیا سره مو میچ کړی دوا نو بلکان ټول خدي ټول فټ دي او اماده دی ونی میچ ته کوم پلانینګ شه دا ان شاء الله په خپل پلانینګ سره کوم کوچ پلانینګ راکې ما مو پلانینګ سره میچ مخکې په مخړو ان شاء الله چې موږ به کوشش کامیاب په خپل پلانینګ کې نو به میچ کړو.
د ایستاخیل په خبره ټول ټیمونه ځینی کمزوري اړخونه لري. افغان ټیم په کمزورو برخو کار کړي او له تخنیکی پلوه افغان لوبغاړي اوس وخت هیڅ کوم ستونزه نه لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د چهار شمې پورس د استرالیا د مرکز کنبرا ښار د منوکا په سټډیوم کې له بنگلاديش سره لوبه وکړي او تر هغې وروسته به له سریلانکا سره د نیوزیلند په ډنیډن ښار کې چې خپل لومړی لوبه بایللې سیالي ترسره کړي. سفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کنبرا، استرالیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد حنیف له میدان خار نه لیک هغه مجاهدین چې چوکۍ غواړي دوی د چوکۍ لپاره جهاد کړی او کدي الله دې رضا لپاره. حکمت الله حماس د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ څخه لیکي ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله د په پاتې کابینه کې هغه وزیران نه شاملوي چې رشوت خور او په فساد اخته دي. محمد هاشم سولمن د هلمند ولایت د مارجیل ولسوالۍ څخه بیا لیکي چې باید ټول افغانان د کرکټ د ملي ټیم اتلانو ته دعا وکړي تر څو هغوی په نړیوال جام لوبو کې ښه وځلیږي. خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې ځوان اونیز فکر د تخبرو چې د هلمند د ناکراره ولایت ځوانانو خپلې هیلې له ملي وحدت له حکومت څخه څرګندې کړې دي. خو اوس په ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
د ملي وحدت حکومت اجرائیه ریاست وایي چې اجرائیه رئیس او ولسمشر اشرف غنی د پاتې وزیرانو په معرفي کې دوه توافق کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغانستان پر راتلونکي سیاسي نظام کې به له یوې نوې طرحې سره سم بدلون راسي. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل انګیزې شنواری چې په وچاودنه کې ټپي سوی و تیر شپه سا ورکړه. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي چې مجاهدین به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مقابله وکړي. د کندوز د امنیتي قومندانۍ مسؤلین وایي هغه کس یې نیولی چې څو ورځې وړاندې یې خپله ښځه وژلې وه. د مصر فوج وایي په لیبیا کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې پر مرکزونو هوایي بمباري کړې ده. په استرالیا او نیوزیلند کې د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د آیرلند لوبډلې لوبه ګټلې ده چې ویسټ انډیز سره یې کوله. او اوس اقتصادي خبرونه اورو.
چین غواړي په افغانستان کې د دغه هیواد لپاره یو صنعتي ساحه جوړ کړي. د ایسای ادارې د پنګا چونې د تشویق رئیس محمد سلیمان د ازادي رادیو سره په امریکا کې ویل چین په دغه صنعتي ساحه کې د 2.5 زرو په شاوخوا کې چینی فابریکې جوړې کړي. نوموړي زیاته کړه چینی سوداګر غواړي په افغان سوداګرو سره د مستقیم اړیکو لپاره یو بانک هم جوړ کړي. د ښاغلي سلیمان په خبره د دغو پلانونو عملي کولو لپاره د چین دولت به د یوې میاشتې په جریان کې یو قوي پروپوزل د آیسا ادارې ته واستوي. د افغانستان حکومت د هغو سوداګرو لپاره یو نوې تعرفه جوړه کړې چې له بهر نه مالونه واردوي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي رادیو ته نن وویل په کومو موادو چې افغانستان په ځان بسیاوي له بهر نه د واردولو په برخه کې به 25% تعرفه لوړه شي. کمینزاده دغه تعرفه د خصوصي سکتور په ګټه وبلله او زیاته کړه چې په دې سره به افغان سوداګر په دې پوه شي چې دولت افغان سوداګرو ته زیاته پاملرنه کوي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یوه اومنۍ بوجۍ پاکستانی اوړه 2500 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوې بوره 1400 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 2000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 1000 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 20 پوله او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل شي. د ملي وحدت له حکومت د ناکراره هلمند ولایت ځوانان څه هیله لري؟ په اونۍ ځوان فکر کې به په دې اړه نور وروسته واورو. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې له حوسی شیعه وسلواله ډلې غوښتي دي چې د یمن د مرکز صنعا له ټولو دولتي تاسیساتو او حوزي ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې یمن د کورنۍ جګړې په درشل کې دی او باید د هیواد له روان بحران څخه وژغورل شي. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو خل پر حوسی وسلوالو غږ کړی دی چې سمدستي او بې له قید او شرطه د یمن د پایتخت حکومتي تاسیسات پرېږدي او د دې هیواد ولسمشر او د کابینې نظربندي ختمه کړي. د امنیت شورا تیر شپه په یو پریکړه لیک کې له حوسی وسلوالو چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي وغوښتل چې په ښه نیت سره د خبرو اترو په پروسه کې شامل شي. اخو به د خلیج عربي هیوادونو له ملګرو ملتونو غواړي چې په یمن کې د حوسی شیعه وسلوالو پر ضد د پوځي ځواک د استعمال اجازه ورکړي. حوسی وسلوالو په 13 سپتمبر میاشت کې د یمن مرکز صنعا ونیو او په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې خطر پراخ کړ. دغه راز دا اندېښنه هم موجوده ده چې القاعده شبکه به چې په یمن کې زیاته فعاله ده له اوسني بحراني حالت څخه ګټه پورته کړي. د خلیج د عربي هیوادونو د همکاري شورا د یکشنبه پورس د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا غږ وکړ چې په یمن کې مداخله وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي عبدالله المعلمي ویل د امنیت شورا دا پریکړه یو اساسي اقدام دی او سعودي به په ورځني ډول د یمن په اړه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره همغږي ته دوام ورکړي. په عین حال کې روان بحران ته په پام سره متحده ایالاتو او یو زیات شمیر لویدیزو او عربي هیوادونو په صنعا کې خپل سفارتونه تړلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم خبرداري ورکړې ده چې یمن د نړیوال ټولنې د سترګو پر وړاندې لمنځه ځي. اخوا بیا د یمن په مرکز کې د دې هیواد د حوسی وسلوالو او نورو ډلو ترمنځ پر روانو خبرو اترو کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی شوی. په همدې حال کې یمنی چارواکو ویلي دي چې سعودي عربستان چې د امریکا نږدې متحد دی د حوسی شیعه وسلوالو پر ضد د یمن نورو قبایلو ته وسلې او مهمات استوي. خو سعودي عربستان تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوري اوریدلای شي. د هلمند ځوانان د ملي وحدت له حکومت سره څومره راتلونکي ته هیله مندي په دې اړه زموږ سیمه ایز خبریال الیاس دایی د ځوان په فکر په پروګرام کې له څو ځوانانو سره غږېدلی دی.
السلام علیکم. د نن په ځوان فکر کې موزه محمد الیاس دایی هرکلی کوم. په دې ځوان فکر کې به د هلمند یو شمیر ځوانانو سره د ملي وحدت د حکومت ترمنځ کې ورسته د هیلو او غوښتنو خبرې واوري. په دې بحث کې را سره ملمانه دي ځوان فاروق اعظمي، سردار محمد سروري، نعمت الله زهیر او زین الله ستانکزی. ټول ستړي مسي او په پیل کې غواړم د ستانکزی صاحب څخه پوښتنه وکړم. د ملي وحدت د حکومت ترمنځ کې ورسته په ځوانانو کې هیلې او امیدونه کوم لور ته ځي؟ ستانکزی صاحب، ځوانان هیلمند دي او ناهیل کېدونکي؟
په دې کې شک نشته چې د نوي حکومت پر مرسته کې دوسر د افغانستان د ټولو اوسیدونکو چې هغه د بیلابیل لار څخه ځورېدل دي د هیل د لودي چې یو مثبت تغیرات راسي او دوی وکولای شي په یو شپه ځاکه ژوند وکړي، کار وکړي او خپل د ژوند چاري مختبوزي. خو متاسفانه تیر سوي انتخاباتو چې دوه ځله مشاهدانی او د ستونزو د جنجالونو لامل خلک یو څه ناهیلي سول او دغه سي تغیرات لکه ولسمشر چې خپل د کمپاینونو په وخت کې وادي ورکولې یا نور ټیمونو وادي ورکولې، هغه څه سره مابینسته نسول چې په ښکارا ډول سره دوی چې د فساد مخه باید ونیول شي. وګوري په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې د رسنیو د لارې مشت سو ورو چې په دې ولایت کې فساد ست، په دې ولایت کې ظلم دی، په دې ولایت کې امنیت نسته او د خلکو ژوند منفی لوري روان دی. د دې لپاره هیڅ ډول خبرګون نشته. ولسمشر باید د دې لپاره یو پلان درلودای چې د رسنیو د لارې څخه معلومات تر دوی پورې رسیدلی وای. دوی باید عجل خبرګون شوړلای شي په دې ولایت کې چې خلک غواړي رښتیا هم دلته نشي مشکل ستا کنهسته. د دې په برخه کې، د امنیت په برخه کې هغه ستونزې مشکلات او بیا هغه د خلکو د هیلې وچې په حکومتونو په برخه کې باید د تغیرات راشي چې هغه د مسلک او د تخصص پر بنیاد وي مګر موږ اوس ګورو چې بیا هم روابط دي بیا هم هماغه روان دي د کابینې رانیولې تر ولایتونو پورې ټول هغه څه روان دي چې خلکو یې غوښتنه نه درلودله خلکو یې تمه نه درلودله مګر نسبتا خلک اوس هم یو څه هیلې سته چې ګوري د ولسمشر کېدای شي دوی په ستونزو کې کېدای شي دوی په مشکلاتو کې هغه مشکلات خلاصوي او بیا د مثبت لوري ته حرکت کوي دغه هیلې ارزوګانې لري خلک او موږ هم غوښتنه ځینې لرو چې دې برخې ته باید پاملرنه وکړي هغه د خلکو کومک مرسته او دعاوې چې کولې او هغو ته باید مثبت جواب وویل سي او باید خلکو ته کار پیدا سي د بېکارۍ کچه کمه سي د نړیوالې اړیکې باید سمې سي او په ټوله کې باید یو 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 سیستم جوړ سي تر اوسه سیستم نه دی جوړ
د انتخاباتو شپږ میاشتو لانجې او پینل کې د کابینې پر ټاکلو باندې د خلکو ناهیلي دا کوي واړخ ته پرېږدو ولسمشر په تیرو ورځو کې درې میاشتې ورې میاشتې کې یو شمېر چټک ګامونه هم واخیستل مثلا په هرات کې ځینې ګامونه واخیستل مثلا په فراه کې ځینې ګامونه واخیستل مثلا ځینې دولتي چارواکي مقرر هم کړل او په کابینه کې هم لیدل کېږي ځینې کسان د یو شمېر وزیرانو د انتخاب نه خوښ دي دا ترول ګام بولي دا فکر نه کوي یو څه پرمختګ دی هیلي را پیدا کی
وګوري خلکو هم دا هیلي درلودلي خلکو چې د ولسمشر هر حرکت سره د خلکو ملاتړ د ولسمشر سره د حکومت سره زیاتېدی زموږ غوښتنه هم دا شې چې دغه څه ته باید ترجیح ورکول سي باید د هغه ځواک څخه د هغه قوت څخه د هغه چوکاټ څخه جاوز جوړ دی باید مثبت ګټه ځینې پورته سي یعنی د کابل بانک مسله وه خلک خوشاله وه په دې باندې پدې کې هیڅ شک نشته چې خلکو ملاتړ کوي خلکو یو پنځه کسان مخابه دی و ولسمشر باید په دې باندې پوښتنه وکړي چې ما سره د خلکو ملاتړ سره دی په دغه مسایلو کې هغه کسان چې په فساد کې ککړ و چې دوی اوس یو شمیر ټارګټ دی یو شمیر معرفتي دی د یو شمیر په دښو باندې کار روان دی په دې کې حرکت وشي باید ولزندول سي په دې برخه کې چې خلکو ملاتړ ترلاسه سي مګر مشکلات دلته داسته چې اوس مجمد درکولې چې ولسمشر د اجرایي رئیس په راتلو سره د ستون سره مخامخ شوی دی په دې باندې پیژو اوس که چیرې ولسمشر په ولایت کې مامورین د فساد په تور د دندو څخه ګوښه کوي کېدای شي د خبرګونونو سره مخامخ شي هغه خبرګونونه چې هغه د سره خپل په هر کې شتون ولري موږ د ازادي رادیو د لارې څخه د اجرایي رئیس څخه د ولسمشر څخه دا غوښتنه کوو چې کته سو غواړي چې شبي ګراون ولري شه شالید ولري خلق مو پر راتلونکو کې ملاتړ وکي پر راتلونکو انتخاباتو کې او په تاریخ کې ساس نو پاتسي نو تاسو د خپل ټول مخالفتونو پر ځای باندې موافق سي یوالي وکي او د هر بد حرکت د هر بد کړنې د هر ظلم په مقابل کې هغه په عدلي برخه کې وي مثلا په ټول حکومت کې په ټول نظام کې وي دغه په برخه کې دي حرکت وکي او د دې د مخنیوي لپاره دي هلې ځلې وکي ترڅو د خلکو ملاتړ نورم ډیر کړي په دې شکل چې ولسمشر شارکتونه وکړه د کابل بانک مسله او د نور مسایل په دې برخه کې د ولایتونو د دندو څخه د والیانو د نور چارو ګوښه کول دا د پخکت کې یو شارکتي خو موږ وایو چې دغه حرکتونه دي ژوندۍ وساتي پیاوړي وساتي او نور دي زورواکو او د شخصي ګټو او د شخصي منابعو چشتنان ته چې هغه د افغانستان خلکو باندې رښخندوي پسخندوي یعنی په هیڅ برخه کې اجازه نه ورته ورکوي
مننه تاسو راځم زیسب تاسو د ستنځي د خبرو سره څومره موافق یاست
زه د ستنځي صاحب د خبرو سره ډیر موافق یم ځکه چې په لومړي سر کې هغه وخت چې دوی کمپاینونه روان وو دولت خلکو ډیره هیله درلودلې چې هغه هیله چې خلکو درلودې دا پوره شي خو کله چې دوهم پړاو ټاکنې تیرې شولې او ورسته هغه جنجالونه رامنځته شول هغه شپږ میاشتې دوام وکړ د ډیرو خلکو میدونه یا غهله قطع شوه په ورسته کې ولسمشر په ځینو ځایونو کې تغیرات راوصل موږ دا وایو چې د دوی وظیفه دا باید دوی کې او باید ډیره کړی وای کومې چې کړی دي دا لګ دی
دا تغیرات ځوانان په کوم سره ګوري برته هیلې او میدونه ندرته کېدلی
ځوانان نه هیلې دي په سر کې ډېر امیدونه درلودل مګر اوس نه هیلې دي ځکه چې د غلند وخت راځو د کابینې ځانټ او بیا کابینه چې کله ماری پیش ولا غو ته پارلمان ورکړل تر نیمایي ډېر کسان بیرته ځنې ووتل دا بیرته بیا ماری پکېږي دا بیا یو وګدا پروسه شوله یان تر اوسه دولت نیمګړی دی پوره نه دی
دغه د کابینې نیمګړتیا د ځوانانو پر ژوند څه بد اغېز لري
اغېزه دا ده چې اوس عملا ډېر ځوانان د بیکارۍ څخه سر ټکوي دوی بیکاره دي د دولت څخه کار غواړي
ولتا وزارتونه خالی پات دی وزیر نه لري سرپرست بڅو کی نو دا ځوانان ډیر نه هیل کړي دي د غشي
مسائل تغیرات
دورے د پیل څخه زما د کار لومړنۍ هڅه به د هلمند شروع کیږي خو متاسفانه داسې ونه سوله هغه څه چې باید په هلمند کې سی وای هغه تغیرات چې باید په هلمند کې راوړل سی وای او دا په هلمند کې ک بنیادی تغیرات رانه وسل سی نه یوازې به لکه څنګه چې اوس روان حکومت تر سوال لاندې دی نور به هم تر سوال لاندې ووسی او هغه ژمنې چې دوی د هلمند سره کړې دي چې دوی ته به د کجکی د بشنا بند جوړوي تر څنګ به ځوانانو ته د کار زمینه برابروي او یوازنی لوی ژمنه چې ولسمشر د خپل کمپاین پر مهال د هلمند خلکو سره وکړه هغه دا و چې په هلمند کې بنور د فساد په هلمند کې بنور د بزکو د غصب د مافیایي کړیو د ټولو بدبختۍ ته د پایټه کې ورځي خو د پیل څخه تر دې مهاله چې ما ته خبرې کوو هیڅ هم نه دي سوي
دغه تغیرات چې تاسو یې غوښتنه کوي یا مثلا یو شمیر ځوانان غوښتنه کوي دا به د ځوانانو پر ژوند باندې د ځوانانو په منځ کې پر هیله او امیدونه باندې څه تاثیر وکړي
ډیر زیات هغه په دې خاطر چې اول خو به دغه دولتي چوکاټ د انحصارېدو څخه راوځي دغه کړیو څخه راوځي چې هغه یوازې دغه ډیر لسوار لسکا له پر دې چوکۍ ناست یوازې د ځان لپاره کار کوي کاش کې دا سوي چې په دې تیر دوره کې چې د ولسمشر کرزي څخه به تر دې مهاله کوم ادارې چې کوم رئیسان کوم چرواکي چې پر چوکۍ ناست کاش کې یو بدلون راوستل سوي کاش کې یو تګلارې درلودل سوي بس یوازې د فار چې دلته د دې رئیس وي د دې د لې پر دې چوکۍ وي د دې ګټوړي د یوازې د فامیل په داسې حال کې چې هلمند د افغانستان لسمه برخه تشکیلوي د نفوسو د ډیروالي د ارایزي په برخه کې خو متاسفانه چې تر اوسه پورې په دغه برخه کې د افغانستان د نور ولایتونو په پرتله باید هلمند هم کار وسي او هلمند هم باید ځانګړې پاملرنه وسي خو تر اوسه نه ده سوي
ولې داسې فکر کوي چې دلته یو کلی تغیر ته اړتیا شته په هلمند کې
هغه په دې خاطر چې همیشه موږ ولسونه د دې څخه خراج جوړي چې اداري فساد خپل اوج ته رسېدلی د مځکو مافیا امداسي د کوکلارو کارکله زیات د ناسم دولتي سیستم د پر جنو دولتي ادارو کې داسې نامسلکي غیر نامسلکي کسان په دندو ګمارل او د تورت نور هغه مسایل چې هلمند نور هم راستر بلی د بې بدوی نه د نابودي خواته کش کړی دی
فاروق اعظمی په هلمند کې د تغیراتو باس وسو په هلمند کې د مپیای کړو د حکومت باس وسو په هلمند کې د ځوانانو پر هیله امیدونو باس وسو سب نظر د هلمند رسنیو ځینې مسائل برملا کړی نه دي د هلمند څخه نړیوال رسنیو ته ولس مشر بد رسنیو لالارې په ځینو دقیقو او مواسکو مسائلو نوی خبر سوی دا د رسنیو په کول نه کول ستا په نظر یا د غوی پر راپورونو باندې غور نه کول او تر غورسته اقدام نه کول دا هم یو ستونزه دا هم فکر کوي چې جنجالونو داسې ژوندۍ ساتي
زما فکر ول سم شربم قرار نه ویناست ځکه البته په دولت په جوړش کې ځینې ستونزې دي په درو میاشتو کې د کابینه معرفي نه سواله کله چې کابینه اوس معرفي سواله نو بیا هم پارلمان هغه رات کړل ځینې ستونزې رامنځته سولې نو ول سم شرب فکر کوم دغه د ولایتونو لپاره به هم پلان لري خو تر اوسه پورې د فکر کوم د ولایتونو تر خلاصوي نه د خپل مرکزی دولت څخه کله چې مرکزی دولت د جوړ شي پر پښو ودرېږي نو بیا کېدای شي ولایتونو ته هم توجه وکړي
ازمې ډیر مننه ګران اوردونکو تاسو د ازادي رادیو لاله د ځوان فکر د خبرونې څخه د هلمند د ځوانانو اندونه او فکرونه بری سنګ زیسب دغه درسنوي پښتنه کتاب څخه کوم د هلمند ژورنالستانو او د هلمند رسنیو ځین مسایل په مستند ډول باندې افشا کړنه پر دې باندې د ارګ لخوا په خپل د ولسمشر لخوا چې خلګو ډیره تمه کول نه چې د فیسبوک لاله به کله کله د بجریان کې ولي جواب اقدام کوي مګر هغه څه ونسول د دغه علت سره
په دې شک نه سچې موږ په تیر ديار لسو اڅوار لسو کلون کې د حکومت پر مسکه سره د مطبوعاتو برخه کې د بیان د ازادي په برخه کې یو ښه پرمختګ کړی دی او خلک د سره شنه سوي دي او د دې څخه ډیر ګټه پورته دي. په ځانګړې توګه هلمند ترازو د هلمند ژورنالستانو نه یوازې په دغه د وسنی حکومت پر مهال باندې چې کم کار کړی دی او هغه ته پاملرنه نه ده سوې، د هغه د خبرګون د پاره باید په دقیق ډول سره، یعنی ولسمشر زه د ولسمشر څخه د هلمندي په صفت باندې غوښتنه کوم چې په ځینو مسایلو کې مستقیما که غواړي چې د ته معلومات بشپړ ورسیږي رسنۍ تعقیب کړي او بیا د پایدیال کې د ولایتو د جورنالیسان سره خپل اړیکې په یو ډول نه په یو ډول ټینګ کړي، هغه حقایق ورته رسولی شي او هغه حقایق ورته وړاندې کوي په ځینو مسایلو باندې خبر دي. نو نه دي سوي دا کار نه دي سوي، یعنی ما ټول چې په تیره دوره کې په تیر حکومت کې په اوسني حکومت کې د هلمند جورنالیسانو ډیر مستند راپورونه جوړ کړي دي او ډیر خوري کړي دي د هغه ځواکونو سره چې هغه د جنگ پر مهال قرباني ورکړي دي، جورنالیسانو د خپل مایک او د خپل کمرې پر مهال باندې د کار پر مهال باندې قرباني ورکړې ده، ولسوالۍ ته تلل دي، د خلکو سره په بیلابیلو ساحو ځایونو کې کتلې دي، په سیمه ییزه توګه که یو ستونزې د حل لاره پیدا شوي د مرکز څخه چا نه دي ورته پاملرنه نه ده ورته کړې، باید پاملرنه ورته شوې وای، باید د هر خبره د هر هغه مهم چې دلته پاملرنه ورته کیږي باید هر ګوته پاملرنه کړې ولسمشر باید خپل پدې کې، مګر دا کار نه دي شوی. خو زما غوښتل زنده شي چې د خبريالانو خواري او زحمتونه وګوري، خبريالان داسې نه دي لکه یو ارګان خلک چې که په ترانسپورت کې څوک کار کوي نو یوازې ترانسپورت مخی چې ودرېږي عقلي برج څنګه سي او موټر څونه بار سي وسونه، خبريال د هر ارګان سره د عام خلکو سره د دولت سره د ټول سره اخته دي، یعنی په ټولو برخو کې معلومات لري، په ټولو برخو کې خواري کوي او دغه ټولو برخو کې دوی د خبرګون سره مخامخ دي. ارڅو ګوري چې خبريال تیریږي خپل خبره باندې کې چې خبريال خبر نشي پدې باندې، یعنی خبريال څه خلک ځینې خلک دي چې هغه باید حقایق ځینې پټ کړي، مګر خبريال کوشش کوي چې خپل معلومات کرا کیو د خپل رسنیو د لارې خبره کړي، او ولسمشر باید هر مرکزی دولت په هر برخه برج اړه لري باید هغوی دې ته خبرګون وشي او د دې د عکس العمل د لپاره د هغوی سره د بیرته د ستونزو د حل لپاره اړیکې ونیسي. یو دا خبر ده، او بل مشخص بیا د خپل خبره تکراروم چې ولسمشر که غواړي چې په ولایتونو کې بشپړ کره او ښکاره د آینه په شکل سره خپل معلومات خپل ځان ته کشیږي، د خبريالان سره د اړیکې ټینګې کړي او دوی ته یو ځانګړی میکانیزم او تګلاره جوړ کړي چې څنګه د ولایتونو خبريالان دوی په میاشت په کال په پنځه میاشت کې یو ځل د ځان سره کښېنولی شي، کومې ستونزې کوم مشکلات چې هغه دوی ورته ورسي.
ډېر مننه فاروق اعظمي. د ملي وحدت حکومت یعنی څه ډول د ځوان پایس ورسره غچې د حکومت رامنځته سو په خلکو کې هیلې او ناهیلې دواړه موجود دي، تاسو اوس ورته څه ډول تعریف ورکوئ او څه ډول هیلې ترې لري؟
مننه. ملي وحدت حکومت خو چې رامنځته سو د یو ضرورت پر بنسټ باندې رامنځته سو، موږ ډېر جنجالي انتخابات تر شا پرېښودل، نو دا د خارجانو هم دا غوښتنه وه او په داخل کې هم د ځینو د ولس دا غوښتنه وه چې باید دا دواړه چمنه سره یو ځای شي او یو ګډ حکومت جوړ کړي. زما په نظر تر اوسه پورې خو د ملي وحدت د حکومت کوم کارونه چې کړی دي ښه دي، کېدای شي نور هم ښه وکړي، ښه کارونه وکړي، خو مهم ټکی دا دی چې دغه دواړه چمونه او دا دواړه رهبران په خپلو منځو کې همغږي ولري او په ولایتونو کې په حکومت کې داسې اصلاحات راولي، بنسټیز اصلاحات راولي، سمبولیک نوي بنسټیز وي او بنسټیز پروژې عملي.
هغه جنجالونه هم شو چې دا شپږ میاشتې پر انتخاباتو به تر غوړستو پر کابینه،
ما مخکې درته ویل چې دا د ضرورت په اساس رامنځته شو.
دا جنجالونه د ضرورت پر اساس و؟
نه نه، جنجالونه نه، دغه حکومت د ضرورت کې چې راغی جنجالونه، نو بیا دغه د ملي وحدت حکومت د ضرورت خو یو ولسمشر به مدرلو د اجرایه پوسټ بیا ضرورت نه وچ رامسته سوی
زیر سب کتا سره سو ځوانان ته څه پکار دي؟ د ملي وحدت حکومت هم د ځوان او هم د سپینجری نارینه شجنه د ټولو اقشارو ملاتړ تر تل لري، ځوانان په کوم روحیا باندې د حکومت ملاتړ وکړي؟
بله، ځوانان اوس ځوانان ته دا پکار دي چې دوی باید اوس د دولت ملاتړ وکړي، ځکه چې ځوانان وایي د ملا د تیر یو حیثیت لري، نو ملاتړ ضروري ده حکومت سره. خیر دی، دا پنځه کاله به تیر شي، ځکه ډیر سخت کلونه مترشا پریښي دي، دا به هم تیر شي، د نوې د راتلونکو لپاره باید دوی ښه تصمیم ونیسي، رای خپل رای په ښه ډول باندې استعمال کړي، د سیو قوي میکانیزم رامنځته کړي، د هغه د لارې دوی خپل فعالیتونه مختب بوزي.
زیر صاحب مننه. سروري صاحب کتا سراسم څه فکر کوي راتلونکي به څه ډول وي؟ داسې جنجالونو پر کابینه، دغه جنجالونو چې پر نتایج وسول نه، پر ځینو موردم شاید د والیانو په انتخاب کې هم ځینې ناندري او شان وي، راتلونکي د پاره د ملي وحدت حکومت په اړه څه فکر کوي؟
مننه زه راتلونکو 15 کاله چې دغه جنجالونو به دوام لري ځکه اوس داسې اورو ویل کېږي چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ پر دې باندې هم جوړجاړی شته یا خبرې روانې دي چې باید هغه انتصابي سناتوران چې ولسمشر انتخابوي هغه باید یو په یو اجرایه رئیس باید حق ولري. نو چې خبره تر دې ځای راورسېدله نو دا په دې معنا ده چې راتلونکي 15 کاله به موږ په پوره جنجال سره پای ته بیا یو. او زه تر ډېره پورې خوشبینه یم چې یعنی موږ داسې فکر کاوه چې تیر کلونه د افغانستان دغه تیره 13 کلنه دوره به اوسنۍ 15 کاله به زموږ د ستونزو یا د هغه مشتاتو چې موږ تیر کړله داونه لپاره به احادیه کال یو څه وسي. خو که دغه جنجالونو ته وګورو، د کابینې ځنډ ته وګورو، د انتخاباتو شپږ میاشتنۍ اوږد لانجمن بهیر ته وګورو، اوسنۍ تاوتریخوالي ته وګورو، نو بیا هم سړی دغه یا په ولایتونو کې پراخ د مځکو غصب ادارې په سات. زه د سرنګ صاحب خبره تاییدوم چې څو ورځې وړاندې زما استا خبرې به د ولسمشر سره ویان هم اوري. ما خپل د هغه سره په دې اړه خبرې تقریبا څو دي کې د هلمند په اړه خبرې سره کړې دي. اما یوازنۍ د حل لاره د دولت د مرکزي دولت خاصه توجه ولایتونو ته اداره د ولسوالۍ سره شروع کیږي تر ولایت دولت سره تر مرکزه. کچيري ولسمشر غواړي چې یو بریا خپل کړي په 15 کال کې د افغانستان دغه نظام چې که به زموږ تاسو شنونکو زموږ تاسو کارپوهانو به همیشه ویل چې تیر دولت په فساد کې شکیل و یا په فساد کې غرق و، که ولسمشر غواړي دغه ته د پاچه کې شیدنو د ولسوالیو د اداراتو څخه بیا در ولایت بیا تر وزارت پورې د جوړېدو که دغسې وسي دغه مشکلات به حل بیا. او دا که داسې وي چې په مرکز کې مشکلات بیا راځي ولایت او بیا ځي ولسوالیو ته، فکر وکړم چې دغه ستونزې به حل سي او یا به یوه د حل لاره ورته ولټول سي.
ډیر مننه. که دا د ځوان فکر بحث را جمبندي کړو نو بیرته اعظمي صاحب تاسو راځم، بیرته مو د یو ځوان په حیث باندې خپلې هیلې راته وایاست، راتلونکي څه ډول وینئ؟
ما مخکې وویل چې تر اوسه پورې د دې حکومت شروع ده، تر اوسه پورې موږ په بشپړ ډول نسو ویلی چې دا حکومت ناکام دی. کېدی چې له دې څخه وروسته دوی په خپلو منځونو کې همغږي ولري او ښه کارونه وکوي. زما د یو ځوان په صفت باندې هیله او ارزو نوي حکومت څخه دغه ده چې بنسټیز تغیرات دي راولي په ټولو اداراتو کې.
څه ډول تغیرات؟ مثلا
د پخوانیو یوه ښه پرېکړه د دوی دا وه چې پخواني وزیران به په کابینه کې نه وي یا به د پارلمان د وکیلانو څخه څوک په کابینه کې نه وي. دا یو ښه پریکړه، نوې چیرې میدان ته را داخلیږي. نو دغه مې غوښتنه مې دغه ده چې ځوانانو ته هم باید زیات رول ورکړي. یو بل مهمه خبره دا ده چې دوی په خپلو کمپاینونو کې ویل چې د ځوانانو لپاره وزارت جوړوو، مګر اوس موږ ولیدل چې هغه وزارت هم نسو جوړ. دغه د ځوانانو یو غوښتنه ده چې د عقل د مینت څخه باید یو وزارت ورته جوړ کړل شي.
زه سب ته خپل اخیری خبر د دې ملي وحدت حکومت راتلونکي پاړه او په ځوانانو کې د دې حکومت په وړاندې هیلي امیدونه په دې اړه څه فکر کوي؟
د راتلونکي لپاره هیله من یو، ځکه که وګورو اوس د خپل پارلمان توجه پاکې اکثره پخواني جهادي قومندانان د خلکو د وکیلان دي. پخوا به په ټوپکو ویشتل سره کول، اوس په بوتلانو ویشتل سره کوي. یعنې دا یو ښه بدلون دی. نو داسې د آینده لپاره هم هیله من یو چې خیر ستونزې به وي، مشکلات به وي، خو یو ښه راتلونکی به په مخ کې ولرو.
ډېر مننه. او ستانکزی صاحب، دغه د ملي وحدت حکومت د راتلونکي په اړه په ځوانانو کې د پاتې هیلو د بیرته راژوندي کولو په اړه،
ځوانان باید نه یوازې چې دوی ډېرې غوښتنې ولري او هغه غوښتنې باید داسې وي چې کله کله بې بنسټه وي، ځوانان باید هڅه کوشش وکړي چې کدرونه جوړ شي، تخصص او مسلک کې پرمختګ وکړي. دا حکومت د دې خلکو جوړ دی او دا ځوانان وي چې په دې څوکۍ باندې به ګمارل شوي او خپل ولس ته خدمت کوي، خو نه د ټوپک په زور، نه د خپلویو د واسطې په زور. دوی باید کوشش وکړي، هڅه وکړي چې خپل هر ورځ یعنی وخت باید مهم وګڼي او د دې څخه ګټه واخلي او د نړۍ د پرمختللو هیوادونو د حکومتونو د هغوی د ټکنالوژي او د هغوی د لاسرارون څخه تجربه واخلي او د خپل په هیواد کې د خپل کار او د خپل نوبت سره خپل خلکو ته خدمت وکړي.
زیر الله ستنگزای نعمت الله زهیر، فاروق اعظمی او سردار محمد سروری، لطا ستول ډیر مننه کوم. ګران اوریدونکو، د نن لپاره د ځوان فکر باسم دومرو، تر بلې خبرونه د خدای په امان.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.